ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي چې په افغانستان کې د دوی په ماموریت کې کوم بدلون نه راځي. د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په روانه خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ملرو خو پایل بل خبرونو کو فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې ترور سو او پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. د خبرونو تفصیل د امریکا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک اسپر نن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې دمخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is, it's not just the United States.
دوی وی هلته د امریکا ماموریت نه بدلیږي. ماموریت دا چې نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې زموږ ناتو متحدین او نور چې هلته یعنی په افغانستان کې دي دا د ډاډمنوي چې افغانستان هیڅکله بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل نه سي چې زموږ پر هیوادونو برید وکړي. دا زموږ ماموریت دی ورته ژمن یو او خپل افغان متحدینو ته په دې اړه ډاډ ورکړی دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې کابل ته په وروستي سفر کې د افغان ځواکونو پرمختګ او د خپل هیواد دفاع لپاره ژمنتیا یې ولیده. مارک اسپر د دې ریاکشن په پرځ په نایلند سوي سفر کابل ته تللی و. دا څرګندونې داسې مرسوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د سوریه په خاوره کې د ترکیې پر عملیاتو د داعش وسلوالو پر وړاندې مبارزه او د ناتو د پوځي پیاوړتیا په اړه خبرې کېږي. خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په دې غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی هم په دې غونډه کې ګډون لري. ناتو مخکې تر مخکې ویلي چې د افغانستان ځواکونه به تر 2024 کال تمویل کړي. بلخوا افغان حکومت د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیې انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا ونه ویل چې ناستې ته افغان حکومت بلل سوی کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیرولو په جریان کې ده. موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او شنظر لرو ورته خود مونږ توقع ده چې دا پروسی او دا نشستونه او دا ناستی چی کیجی دا پروسی د مونږ د سولې د پروسی سره مرسته وکړي.
تکل سوی سبا مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې به د روسیې ترڅنګ د چین، امریکا او پاکستان چارواکي ګډون ولري. د بادغیس امنیه قومندان نن په کابل کې وژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو ووژل سو.
شریف الله چمتو د بادغیس ولایت امنیه قومندان چې کابل ته په رخصتۍ باندې راغلی و له بده مرغه نن له غرمې وروسته د ترسان لخوا د مرمۍ په فایر سره په یوه ترسي برید کې په شهادت ورسېد. یو محافظ یې ټپي دی سطحي. البته
شغلی رحیمی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه به ژر د دې عمل غچ واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته پیوستولې پیغام کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. شریف الله چمتو له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بادغیس امنیه قمندان په توګه ټاکل سوی و. زموږ غلا زده راډیو ری پاکستان او هندوستان نن په یو بې ساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ سي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکي بابا ګورو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت ته دوی په اسانۍ سره ورپرېښودل سي، خو پخوا له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر له ننه په هندوستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزې ورسي. دا توافق داسې مهال سوی چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر وضعیت نور هم اړیکې ترنګلې سوي دي. او د بریتانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لاری چې پورې نښتې کانټینر کې یې 9 جسدونه موندل سوي له بلجیمه بریتانیا ته داخل سوی ده. پولیسو پرون دغه لاری له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پایل کې داسې انګیرلی و چې په دې لاری پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې ایرلند ته لیږدول سوی و، خو د اسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زبراګ ښار څخه د پورفلیت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول سوی دی. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو.
The United States mission remains unchanged and that mission is
دا د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر دی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بروکسل کې د ازادۍ رادیو له همکار مصطفی صدیقی سره به په دې اړه خبرې کوو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې په انتخاباتي کمیسیونونو ټینګار وکړ چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي پایلې دي نزل دي. په یو بل رپورت کې به مو له دې خبر کو چې افغان حکومت وایي د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي خو پایلو ته یې هیله مند دي. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو او د اعدامونو په دوام انتقاد کړی دی. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه شریک پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی هم په همدې یو ساعت کې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر مارک اسپر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هغه ویلي امریکا او متحدان اجازه نه ورکوي چې ترهګر بیا په افغانستان کې امن پټنځایونه ولري. د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې نن پیل شوې د افغانستان مسلې د بحثونو یو اصلي برخه جوړوي. د ازادي رادیو همکار مصطفی صدیقی د دې غونډې د پوښ لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته تللی او د ناتو له مقره همدا شی بل موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی خبرونه ته ستړی مشي، جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر مننه ان صاحب. لږ تر لږه درې ټکي دلته کلیدي دی. په افغانستان کې امنیت د سولې بهیر او هم د ټاکنو پروسه. د امنیت په اړه ناتو ویلي چې دوی به تر 2023 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل کړي تر څو دغه ځواکونه وکولی شي نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم سولې ته لاره هواره کړي. د افغان ځواکونو کلنۍ لګښت شاوخوا $5 میلیارد دی چې ډیری برخې متحده ایالاتو ورکوي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم وویل نن سهار په بروکسل کې خبرې کولې. هغه د افغان پوځیانو د ملاتړ لداد سربیره ټینګار وکړ چې امریکا او ناتو به هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي.
The United States mission there remains unchanged, and that mission is
The امریکا متحده ایالاتونو ماموریت نه بدلیدونکې پاتې کیږي. ماموریت دا دی چې نه یوازې متحده ایالاتونه بلکې زموږ د ناتو ټول متحدین او نور چې هلته دي دا یقیني کړي چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو په امن پټنځای بدل نشي چې بیا زموږ په وطنونو بریدونه وکړي. دا لیاد ماموریت سره زموږ تعهد دی. لدی پرته چې د وخت په تیریدو موږ څنګه خپل ځواکونو ګټه اخلو، دا زموږ ماموریت دی او موږ ورته ژمن یو. ما له دې ژمنې خپل افغان همکارانو ته هم ډاډ ورکړی.
I reassured our Afghan partners of that as well.
انسب شیبی وروسته د ناتو عمومي منشي هم دلتا خبري کوي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ لا د مخه ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې خبرو له بیا پیل ملاتړ کوي، خو هغه دا هم وویل چې طالبان باید رښتینې لیوالتیا وښیي او دا چې د سولې هر ډول تړون باید په افغانستان کې لاسته راوړنې وساتي د ټولو افغانانو لپاره د ښځو او ژورنالستانو په ګډون. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت هم تاکید وکړ او هغه د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوو مصطفی صدیقی له تاسو نه. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. په بروکسل کې چې د ناتو د دفاع د وزیرانو په اړه هر څه نوی راځي، په ځانګړي توګه د افغانستان په تړاو له خپلو اوریدونکو سره به یې شریکو. کور ودانه درته وایي دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو لومړنیو نتایجو موضوع د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو شورا نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ټینګار وکړ چې ابتدایي نتایج د نه ځنډوي. دا دوی په وینا څومره چې ابتدایي نتایج ځنډول کیږي همره پکې درغلیو او لاسوهنو ته لاره هواریږي. په اړه یې له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره نیټه لا نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په اړه شکونه او اندېښنې زیاتیږي. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وای یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې یو ځل بیا دوه سر یعنی د ملي وحدت حکومت تکرار سي. د جمهور ریاست کاندید احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د نورو کاندیدانو په استازولۍ خبرې کولې، که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سناریو ورته د منلو وړ نه ده.
قوت کشورهایی هستند که سکوت اختیار کردند.
هغه وای هیوادونه شته چې سکوت اختیار کړی. د دوی یو شمېری هڅه کوي چې د 2014 کال سناریو تکرار شي. د سناریو افغانانو ته د منلو وړ نه ده. اوسنۍ نسل پوده او د خپل برخلیک په اړه حساس ده. د جمهور ریاست بل کاندید عنایت حافظ په همدې خبري غونډه کې وویل د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه غواړو چې د انتخاباتو اصلي وړونکي په جدیت او قاطعیت سره اعلان کړي چې موږ او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړو. بلخوا د جمهور ریاست بل کاندید شهاب حکیمي ادعا وکړه چې د تېرې پنځشنبې په شپه د ډیټا سنټر قلف له ماتېدو وروسته هاکرانو شاوخوا 3 لک رایې سیستم ته داخلې کړي. د هغه ادعا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې ردوي، خو دا مانی چې د ډیټا سنټر د لومړنۍ دروازې قلف مات سوی. دغه کمیسون ویان د شماري ځای وای کڅوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي، کنه په داسې څرګندونو سره دی د خلکو افکار نه ګډوډوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول توان سره هڅه کوي چې د خلکو له رایو ساتنه وکړي او هغه څه چې خلکو تصمیم نیولې هغه اعلان کړي.
اغلی رضایی ټینګار وکړ چې کمیسون به د خلکو لپاره رای ساتنه کوي او ګټونکي به اعلانوي. ټاکل سوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه نیټه اعلان کړي، خو کمیسون په دې ژمنه کې پاتې راغی او له خلکو یې بښنه وغوښتله. له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلانېږي، خو اوس چې کارونه له انتخاباتي محل ویش نه یو څه پاتې سوي، وبلیدل سي چې دغه پایلې په خپل وخت اعلانېږي او کنه.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې په مسکو کې د افغانستان په تړاو جوړیدونکي څلور اړخیزې غونډې حالم درکو، همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم ولرو، سپورتي خبرونه هم لرو، 219 پروګرامونه د ماشومانو د حقونو په اړه پروګرام او کور کلی هم خبرو. خو اوس هسکې مینې ته ځو، چیرې چې د تېرې جمعې په ورځ په یو مسجد کې درنې چاودنې د سیمې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. په هسکه مینه کې د دغه چاودنې راوروسته څو ورځې وتلې دي، خو لا هم د سیمې خلک د دغه درانه ناورین څخه بیرته خپل نورمال ژوند ته نه دي راستانه شوي. دا چې په جودري جومات کې له چاودنې وروسته اوس د دغه کلي اوسیدونکي په څه وضعیت کې دي، د پیښې په اړه څه وایي او له تللو سره یې څه خاطرې تړلې دي، اکرام الله اکرام سیمې ته تللی و او دا رپورټ چمتو کړی.
لا هم پر ټول کلي د غم خاموشي خپره ده، خو د درد یوه نیمه چغه وخت نا وخت دا بوګنوونکي خاموشي ماتوي. خان مست چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوداری په جامع مسجد کې مؤذنو د تیرې جمعې د ورځې په خونړۍ پیښه کې د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. دی د خپلو دوه تنکیو وژل شویو زامنو درد نه کړوي، خو کله چې په دې پیښه کې خپل سلور کلن وژل شوی لمسی را یاد کړي، نو ژړای خبرو ته نه پرېږدي او په سپینه ګیری وخ کې لارې جوړوي. له مرکز جلال آباد نږدې 500 کیلومتره لیرې د سپین غره په لمن کې پروت دا کوچنی کلی چې شاوخوا څلوېښت کورنۍ پکې میشتې دي، د هسکی مینې په غونډیو کې رایسار دی. د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال دغلته د یوې خونړۍ حملې له امله لسلو ډېرو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له پیښې 15 ورځې وروسته د 15 ټپیانو له ډلې یو بل هم وفات شو او د نورو وژل شویو سره په ځانګړې هدیره کې دفن کړای شو، خو لا هم په پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیرې نه دي معلومې. د سیمې اوسیدونکي شمیر 15 تنه ښیي، خو ولایتي چارواکو 10 تنه اعلان کړي دي. خدا پیخه څنګه رامنځته شو؟ هدا کلن عثمان او ولس کلن ایمل د دغه پیخې د 15 ټپیانو لډلې دي.
ورکات چې شوایو او په دې دوه رکات چې چتیږي بس سی بس بم راوالو.
اول رکات کې رکو تخته شو، ډېر تر اجیک شو، سمي الله لمن حمیده دا ټکه چې وای د سر بس زما مخته سره لمبه تا شو. کوم ما سره غریب څنګه شهید شو، ابل کس د مال پاسه پروتو چغې والی وسم سیتامه کې پلار غریب نن شي شوره وړاغلته.
د جودري لکلی پاس د اوغو سیمه ده، چرته چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. دغه کلی چې نږدې 400 اوسیدونکي لري، د روان کال په پایل کې پرې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اوبه بندې کړې وي. قومي سپینګیری ملک ستار وای دغه وسلوالې ډلې له کلیوالو د یو لیک په وسیله وغوښتل تر څو حکومت اړ کړي چې دوی ته وړونکو خوراکي موادو ته اجازه ورکړي. خدای ادا کوي چې دا مسله د هسکی مینې له ولسوال سره شریکه کړې وه، خو دوی ورته پام نه و کړی.
بیا چې مړي سم موږ ولګاو موږ ته لیکلی خط راکړه، راته ویل چې زما مادې به مړې دوه به راوړي، اخمال به راته کوي، بوره به راوړي، ګولۍ به راوړي، درمل به څه چې زموږ ځای ته به راوړي. بیا موږ دا خط چې موږ د ځان سره جیب کې واخیسته ولسوالۍ له لاړو، پخپله مسلمان ولسوال له هغه ته مو جوړه موږ ته د شان د خطر کړی نو ورسول سره محترم موږ ته وویل کومندان د امنیه او د ملي مودې چې موږ دا کار وسو کړی
د جوړدري د کلی وچی او شاړې زمکي هم شاهدي ورکوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې اوبه نه دی ورسېدلې که څه هم هیڅ وسلواله ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلې طالبانو غندلې او داعش اسلامي دولت ډلې په اړه هیڅ نه دی ویلي خو د سیمې اوسیدونکي او د ننګرهار ولایتي ادارې پر داعش وسلوالو ور اړوي ملک ستار وایي ځکه پرې داعش حمله وکړه چې د جودري خلکو له حکومت ملاتړ کولو او ځوانانو یې د سیمه ییزو او ملي پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې
دا پیښه چې رامنځته شوه د علت یې دا و چې دا کړی چې و د کرزي صاحب د وخت نه را په دې خوا دې کړي د ورسره ملاتړلې وه هر وخت کې به ورسره ملاتړله د حکومت په همکارۍ باندې دا کړی وو هغه سو ولګیا بمب هغه سو شهیدان سو
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم د وسلوالو په وړاندې د سیمې د خلکو میړانه ستایي او وایي دوی ځکه په نښه شول چې هیڅ وسلوالې ډلې ته یې په خپله سیمه کې ځای نه ورکولو
اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي او دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی
په دې کلی کې هیڅ داسې کور نه دی پاتې چې یو یا څو د کور غړي په دې پیښه کې نوي وژل شوي په دې حمله کې د وژل شویو له اویاو د زیاتو کسانو قبرونو په دې کلی کې لویه هدیره جوړه کړه محمد عارف چې د دې کلی یوازینی ډاکټر و له خپل پلار سره یو ځای په دې پیښه کې وژل شو بل ورورې ایمل چې نږدې 19 کاله عمر لري او د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکی دی او په پیښه کې ټپي شوی وای نه غواړي نور خپل زده کړې پر مخ یوسي ځکه پر وینا یې هغه تکیه ظالمانو ونړوله چې دی پرې نازېده
زما فیوچر چې کوم ورور مې هغه ما ته کوم یغه راکول ایګان ورکول تا ته زه 15 اندر باندې ام دی بدر باندې کوم دا بده پرون ناس هم فکر مې کوم چې دا کوم خار شم بس دا خبر مو کوم سکول نه نور تیر شپه کې چې کو په سکول باندې دو سکول وی هغه ډاکټران شو ورمان سره ډک خاور سره خاور شو
د جوړدري ویر افغان ولسمشر هم اړکل چې سیمه ته سفر وکړي خو د خلکو غمی کم نشو کړای
او دا کوم غختل چې شیم دي دا تکراری دي زما مسجد زما کور زما سرک زما هرڅ منظور دي زما دین بخاره منظور دي دا چې نکي فساد د من مشر مفسد مشر لرو دغه وجه ده یو نه یو غختل نه شوی یو ځل یو غختل دا نه چې شیدان زما شید هشت ضرورت نه لري دا کور راندې دا اینده کفالت ضرورت ته یو سره چې بیګا ته ډوډل لري هڅه ضرورت ته زه خدای هم په ټوله کې څنګه شنوار ډیر ذاتي غوښتنه دي خو زمونږ یو اساسي غوښتنه په سر تر سره دي شنوار او امنیت ده
دا د هسکی مینی اوسیدونکو بختولا ده بختولا وای ان ولایتي ادارې د دوی پښتوني پخه کې خوده او دوی د حقایقو لویلو منع کړل خو د ننګرهار والی وای د دغه غونډې اجنډا د جمهوریت ریاست تشریفاتو برابر کړی و او دوی په بدلون کې صلاحیت نه درلود د پیخی تر 15 ورځې پورې د شوی 14 نویت نو معلوم خو اوس د جوړدري اوسیدونکو وای چې دا یو انتحاري حمله و دوی وای دوه داسې نامعلوم جسدونه موندلی چې تنی نشته او په خوې تورې جراب دی او فکر کیږي چې همدا د انتحاري حمله کوونکو نیمګړي جسدونه وي د ننګرهار والی هم تایید کړ چې دا یو انتحاري حمله و خو هر څه چې وو جوړدري د ویر په دره بدل کړه او دا معلومه نه ده چې د جوړدري لخوارو خټو جوړو کورونو ته به سکون او آرام بیرته کله راوګرځي
الله اکبر
په جوړدري تیار راغله خود ما خام تا توري لړی د سیمې د خلکو پر غمونو پلو نشي غړولای د جنازو په منځون ستړي خلک د ما خام منځ کوي
السلام علیکم ورحمت
خو اصلي مقتدیانه لګور اخوا په لوی هدیره کې تر تور خاورو لاندې پراته دي اکرام الله اکرام ازادي رادیو د هسکی مینه جوړدري کړي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو په ناسته کې ګډون نه کوي خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دا نه وایي چې ناستې ته افغان حکومت بلل شوی کنه خو وایي چې دوی په جریان کې دي خاطر پردیسي په اړه رپورټ لري
تازه لنیوی هیلو سره د افغان سولې د هغې دروازې د یو ځل بیا پرانیستو هڅه چې کلي ورکه شوې د افغانستان په قضیه کې څلور عمده خواوې په مسکو کې سره راغونډ شوي افغان کشالې ته د حل لار لټوي. د مسکو غونډه د اکتوبر په 15 نیټه کېږي چې له روسیې سربېره چین، امریکا او پاکستان پکې برخه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه نوري وایي که څه هم د مسکو غونډې ته افغان پلاوی نه لیږي خو د غونډې مثبتو پایلو ته پتامدی.
د افغانستان دولت د دې پروسې د تدبیر راولو په جریان کې ده او موږ خپل د دې پروسې د تدبیر او د دې نشستونو استقبال کوو او ښه نظر لرو ورته. خو د موږ توقع دا ده چې دا پروسې او دا نشستونه او دا ناستې کیږي د افغانستان د خلکو او د ملت دا پروسې د مونږ د سولې د پروسې سره مرسته وکړي.
د افغان کشالې د حل په هدف د درې مغونډه چې د افغان حکومت د پلاوی په نشټون کې په ماسکو کې جوړیږي. بلخوا چین اعلان کړی چې ورته غونډه به د افغان حکومت او طالب استازو په ګډون په هغه هیواد کې جوړوي. په افغان حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان پلاوی به په هغه غونډه کې هم ګډون ونه کړي. اروپایي ټولنې او امریکا تازه په وی ګډي اعلان کې له افغان رهبرانو غوښتي هر څومره ژر چې کیږي بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون په هدف خپل استازي وټاکي. دا هغه غوښتنه ده چې تر اوسه په ظاهره کې مثبت جواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د ملي شورا استازي ټینګار کوي چې په داسې غونډو کې باید افغان پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي په افغان کشاله کې د امریکا رول مهم بولي.
تر هغه پورې چې افغان حکومت او دولت په غونډه کې ملکونه دا غونډه جوړي د طالبانو لپاره د البته د افغانستان د سولې په اړه باندې تر هغه پورې به یمن لپاره د منلو وړ نه وي تر څو چې د افغان ولس د پرمندګۍ د افغانستان حکومت دولت هغه په ګډون هغوی باید په ګډون لري. افریقایان ډېر قوي او اساسي تاثیر ګذار ده.
په ورته وخت کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له داسې غونډو طالبان ګټه پورته کوي چې تر ډېر افغان حکومت څنډې ته شوی چې په غونډو کې ګډون نه لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړاوي او د اعدامونو په دوام باندې انتقاد کړی دی. په ایران کې د 2009 کال په شپږ لومړیو میاشتو کې 103 کسان اعدام شوي چې ترمنځ تنکي ځوانان هم شامل دي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر جاوید رحمان ویلي په ایران کې د لګکیو د حقوقو د نقض دوام، د کارګرانو او جبري حجاب د مخالفینو ځپنی، د اعدامونو دوام، خاصتا د ماشوم مجرمینو اعدام سخت اندېښمن کړی دی. رحمان د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شته ننګونو په اړه خپل راپور د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې دریم کمیټې ته چې وړم ورځې د ایران په اړه بحث کوو وسپاره. ښاغلی رحمان د راپور د جزئیاتو په اړه خبرې لاندې هم غږېدلی دی. د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د هغه د راپور لوی ټکی دا دی چې په ایران کې اعدامونو کچه خورا لوړه پاتې ده.
The death penalty in the Islamic Republic of Iran.
ز په ایران کې د اعدام د سزا د تداوم په اړه سخت اندېښمن یم. که څه هم په 2013 کال کې د تیرو کلونو په نسبت د اعدامونو کچه ډیره کمه و خو بیا یې هم شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه پاتې شوې. 253 کسان په 2013 کال کې اعدام شوي. د کم عمره یا ماشوم مجرمینو اعدام هم دوام لري. په 2019 کال کې لږ تر لږه دوه ماشومان چې دواړه 19 کلن وو اعدام شوي.
both age 17
در رحمان در راپور لمخي د هغه کسانو په ډله کې چې د اعدامونو حکمونه پر صادر شوی نوې تنه لا اتل سو کومره ځوانان شامل دي. په ایران کې یوازې ورشتي څو کال د اعدامونو شمیر ل 300-400 پورته یاد شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ډیره د اعدام سزا تطبیقوي. خود کلنیو شمیرو په اساس ایران اول راغله. په ایران کې ډیرو زیاتو جرمونو ته د اعدام سزا اورول کیږي. قتل، سیاسی او وسلوال مخالفت، جاسوسی، مخدره مواد و قاچاق، زنا، فساد او ګڼ نور مسائل په ایران کې هغه جرمونه دي چې مرتکبین یې اعدام شوي دي. لږونه افغانانو په اړه هم راپور دی چې تیرو کلونو کې اعدام شوي دي. شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي چې لړلې زینې د مخدره مواد د قاچاق په تور په اعدام محکوم شوي. ایران د نړۍ له بیلابیلو فشارونو سره سره بیا هم د اعدامونو سزا تطبیقوي او د بشري حقوقو د فعالانو او څارونکو د راپورونو په اساس په کور دننه مذهبي او قومي اقليتونه له سختي سره مخ کوي. د ایران د بشري حقوقو د وضعیت او شتننګونو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان راپور د ایراني چارواکو توند خبرګون پاروالې ده. د ملګرو ملتونو دریمه کمیټه کې چې د ایران د بشري حقوقو وضعیت تیړه د ایران استاذي محمد حسن نژاد د ملګرو ملتونو راپور غندلې او ویلې دي چې دا راپور د ایران د بشري حقوقو له وضعیت سره تړاو نه لري. هغه انتقاد کړی چې دا راپور د امریکا د پالیسیو په خوخه جوړ شوی. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ټینګار کړی چې ایران په خپل خلکو باندې له حد زیاتې سختۍ راوستي او رژیم له کلونو په خلکو په زور واک چلوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږه غلا ازادي رادیو بنوري وسم د خبرونو وخره ورسید. یو ار بیا په مکه د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا د فوځي روای په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت نه بدلیږي. مارک استرنن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه وویل چې افغان ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا به خپل ماموریت ته دوام ورکوي او له ناتو متحدانو سره په ګډه هڅه کوي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پناه ځای بدل نه شي. د څرګندونې داس مال سوي چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کوي، خو سبا جمعه د دې تړون او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د شکیلو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې افغانستان د اجنډا اصلي موضوع ده. افغان حکومت سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو وایي چې د غونډې پایلو ته خوشبین دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجیه انوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې کته هم دا ونه ویل چې د ناستې ته افغان حکومت بلل سوی دی کنه، خو وایي چې دوی په جریان کې دي او هرکلی یې کوي. ټاکل سوی سبا په مسکو د افغان سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د بادغیس امنی قمندان نن په کابل کې وژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې شریف الله چمتو د رخصتۍ لپاره کابل ته تللی و چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې پټزو وژل. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. او پاکستان او هندستان نن په یو بیساري اقدام توافق وکړ چې سکان پرته له ویزو په پاکستان کې خپل زیارت ته ولاړ شي. په پاکستان کې سکانو د خپل مذهب بنسټ ایښودونکو بابا ګرو نانک د مړینې پر ځای یو زیارت جوړ کړی دی. له کلونو راهیسې سکانو غوښتل چې دغه زیارت دوی په اسانۍ سره پرېښودل شي، خو په خواله ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. پاکستان سر لننه په هندستان کې میشتو سکانو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان په کارتاپور ښار کې د سکانو یو عبادت ځای ته پرته له ویزو ورشي.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم په مکرې څو سپورتي خبرونو ته خاطر پردیسی ته راوړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د مقدماتي سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ملي ټیم تېره ورځ د ازبکستان پر وړاندې لوبه وکړه چې دوه په شپږ کې ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال نن ازادي راډیو ته وویل د فوټسال ملي لوبډله نن پنجشنبه د تاجکستان پر وړاندې سیالي کوي. ښاغلی شهاب وایي دغه سیالي نن مازیګر پیلېږي چې د ده په وینا افغانستان باید بلې مرحلې ته د تګ لپاره دغه سیالۍ وګټي. دغه سیالي د تیرو څلور ورځو را په دې خوا د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان لوبډلو ترمنځ روانې دي. او فیفا د نړیوالو کلبونو جام د نوي فارمټ ګټونکو ته سل میلیونه یورو ورکوي. د اکتوبر په 15مه فیفا د نړیوالو کلبونو د کپ لپاره نوی فارمټ اعلان کړی چې څلورویشت کلبونه پکې برخه لري او په هرو څلورو کلونو کې به یو ځل کیږي. دغه جام د 2018 کال د جولای پر 21مه پیلېږي. په دې جام کې د اتلتیکو مادرید، ریال مادرید او لیورپول شتون په دې خاطر یقیني دی چې دوی په اخیرو کلونو کې اروپا لیګ او د اروپا د اتلانو لیګ ګټلی وو او دې لیګ ته د 2018 کال څخه تر 2020 پورې د اروپا لیګ او د اروپا د اتلانو د لیګ اتل لوبډلې لاره پیدا کولی شي.
دوستانو د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر خوشل کوي. کچته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کی، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا تاسو د مایی پکیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبري
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، ورځني چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منو ودونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګه ووله په ماین باندې ورته فرمان کې همزولي راته وای ګډا لنده شلا بیا موږ ته چې دا خبرې مکو په منګ باندې بدل لګي خو موږ به چې اوسې کار کاتې کو او سکو او کلرګه او بس په وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ بيدې شنو مې ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې 15 سات کلا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی اوسره.
زه دا درې ګوتم لري شه بس د لږ نظر کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې شنه ورا رسه اوس دا په سخانې فل قربان دې ګانه چې راس په سخانې ودسته وای دا دا شاله ته ودسته دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دی هر ورته چې د دې موږ رکانس لای نسې ته خو داسې دې موږ داسې په ولاړې ځو په شه دغه دغه خپه کیږي کنه.
ته بخیر دې سوي دي
دې چې بخیر دېستا
نه بخیر
دېستا
موږ ته څه جوړوله شو زغه د بخیر ور جوړه کې بخانه شي جوړوله به چا به برد وکړي چاته به څه وایي
دا خپه کیږي موږ خو خپه کیږو
خای نشته خای نشته زه ورته وایم کله خو د جنگ ورته کوم چې خدای دې توسم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان